د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلای شي په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې په پروان کې د یو پخواني جهادي قماندان په کور کې د وسلو د دیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قماندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو د غونډې پر سر د ولسی جرګې د یو شمیر غړو او دغه راز د کارپوهانو د عکس العملونو څخه مو خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د انجوګانو یا د غیر دولتي مؤسسو موضوع څېړلې ده. خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس مولوی لطف العزیزی د جوزجان د والی په توګه ټاکلې ده. د پکتیکا سیمه ای چارواکي وایي د سرحدي لانجو مخنیوي د حکومتونو کار دی او سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. او په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. پوره خبرونه مولوی لطف الله عزیزی د جوزجان د والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان جمهوریت ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی عزیزی لوړې زده کړې لري او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې په وړاندیز د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ټاکل شوی دی. په دې سره د افغانستان د 28 ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل شول، خو له ځینو سره یې په ولایتونو کې یو لړ مخالفتونه موجود دي. د پکتیکا سیمه ای چارواکي وایي د سرحدي لانجو مخنیوي د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. د پکتیکا والی امین الله شارق پرون د برمل ولسوالۍ ته نږدې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه وویل.
قوتونه د هغوی هم په ځای کې موقعیت لري او دې خواته هم په خپل موقعیت لري او د دې مسلې حل د هغې قوتونو د خلاقیت نه په دې خاطر چې د ملي روابطو په اساس باندې عزیزو حکومتونو کې لکه موضوعات را رسېږي دا د حکومتونو د پسفسخه باندې دي.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی دی. د پکتیکا د والی په وینا د پیښې د جزئیاتو د څرګندولو لپاره یو پلاوی سیمې ته استول شوی. د مراکش پولیسو پرون چهارشنبه وویل چې درې افغانان یې له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. د فرانسې خبري اژانس د مراکشي چارواکو په حواله وایي د افغان ډنمارک ته تلل چې د تېرې شنبې په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول. د مراکش د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي له دې افغانانو سره جعلي پاکستاني پاسپورټونه او د افراطي ډلو په اړه اسناد هم موندل شوي دي. دوی به محکمې ته ودرول شي. خبر پاڼه زیاتوي چې پولیسو د افراطي ډلو د جلب جذب یوه نړیواله شبکه هم موندلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. او په کابل کې د جاپان سفارت د افغانستان فواید عامه وزارت ته د سړکونو د ساتنې او بیارغونې یو 36 ماشینونه وسپارل. جاپان سفارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا ماشینونه به د افغانستان په 12 ولایتونو کې د لویو لارو او سړک جوړونې په پروژو کې کار کوي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له پراختیا پروژو سره څه باندې 15.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. جاپان ژمنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او امنیتي ادارو د کاري ظرفیت لوړولو لپاره به تر 2012 میلادي کال پورې 3 میلیارد ډالر مرسته کوي. بیا هم خرغلی په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د پنجاب د کورونی چارو ایالتي وزیر شجاع خان زاده پرون ویل چې دا سړی د عبدالی په نوم پیژندل شوی او د پاکستان د ملکی استخباراتو پر ادارې د حمله پلان درلود. د خان زاده په وینا پولیسو د دوشنبه په ورځ د فیروزوالا په سیمه کې پر یو کور عملیاتو کړل چې درې نور وسلوال پکې وژل شوي او دوه زخمیان دي. د پاکستان پولیسو په عملیاتو کې د AK-47 وسلو زیرمه، راکټ وشتونکي، د انتحاري حملو واسکټونه او نور چاودیدونکي مواد نیول شوي دي. د خانزاده په وینا د وسلوالو لږ تر لږه 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کمپ کې د روزنې لپاره تیرې کړې وې. د پینټاګن په رپورت کې چې پرون یې خبر کړی په دې اړه چې د امریکا متحده ایالات په نړۍ له نورو سترو پوځي قدرتونو روسیې او چین سره یوې جګړې ته داخل شي، په ټیټه کچه خو د مخ په زیاتېدونکي احتمال خبرداری ورکړل شوی او د ډیرو ناوړه عواقبو اټکل یې شوی دی. د 2015 میلادي کال د ملي پوځي ستراتیژۍ په رپورت کې د دې احتمال چې متحده ایالات به له سترو قدرتونو سره د دولتونو ترمنځ جګړه کې ښکېل شي کم خو مخ په زیاتېدونکي ارزول شوی دی. په رپورت کې ویل شوي چې روسیې په کراتو کراتو په خپلو کړو وړو سره په ډاګه کړي چې دا هیواد د خپلو ګاونډیانو د مځکې کورنۍ بشپړتیا درناوی نه کوي او دې ته لیواله دی چې خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره ځواک څخه کار واخلي. روسیې په پوځي اقداماتو او هم د نیابتي جګړې د ځواکونو له لارې د سیمې امنیت زیانمن کړی دی. پنټاګن د یوکراین په کړکیچ کې د روسیې ځواکونو حضور ته چې مسکو ترې انکار کوي ګوته نیولې ده. په ریپورټ کې دغه راز چین هم هغه ځواک ښودل شوی چې مخ په زیاتېدونکی ډول تهاجمي بڼه غوره کوي او په نړۍ کې د امریکا امنیتي ګټو ته ګواښ متوجه کړی دی. د ملګرو ملتونو یو ریپورټ وایي چې ایران په 2013 میلادي کال کې د اټومي موقتي موافقې پر اساس عمل کړی او په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو زیرمې کمې کړي دي. د نړیوالو اټومي انرژي ادارې په خپل میاشتني محرم ریپورټ کې پرون یې خبر کړی ویلي د ایران په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو زیرمې د موقتي موافقې له تعین شوي حد څخه ټیټه یعنی 1.6 ټنه ده. د هغې اندازې څو ټنه کم مواد چې د اټوم بم د جوړولو لپاره ورته اړتیا ده. امریکایي چارواکو د دغه ریپورټ هرکلی او هغه د دې نښې بللی چې ایران پر لومړنۍ موافقې عمل کړی او د دایمي موافقې لپاره هم په ویانا کې خبرې روانې دي. ریپورټونه وایي چې شیعه حوثي وسلوالو او د هغوی متحدانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي چې 1.5 تنه پکې وژل شوي او 300 زیات زخمیان دي. د چارواکو په وینا حوثي وسلوالو او هغو پوځي ډلو چې د مخکیني ولسمشر علي عبدالله صالح وفاداران پکې دي پرون په عدن کې د المنصوره سیمه چې د مخالفانو په لاس کې د پراکټونو ویشته ده. د المنصوره ښارګوټي اوسیدونکو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې او د ملګرو ملتونو سازمان بیا وایي په یمن کې د درېمې درجې بشري بحران روان دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې 1.2 میلیونه وګړي د مرستو ته اړتیا لري. د اروپایي اتحادیې د مالي وزیرانو موافقه وکړه چې د یونان د پورونو پر کړکیچ خبرې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه د ټولپوښتنې نتایجو ته وځنډوي. په یونان کې ټولپوښتنه به د جولای په 15 وشي. د یورو ګروپ مشر پرون وویل چې د ټولپوښتنې له پایلې پرته د خبرو د جاري ساتلو لپاره اساس نشته. په دې ټولپوښتنه کې به یونانیان د پورونو په بدل کې د مرسته کوونکو هیوادو له لوري د اقتصادي وړاندیزونو د پلان منلو یا ردولو پریکړه کوي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپاریس پرون پر خلکو غږ وکړ چې د اقتصادي پلان وړاندیز رد کړي او ژمنه وکړه چې د هغوی د تقاعد پیسې او معاشونه به نه قطع کیږي. زه له دې ناوړه حالت او ستونزو ډېر ښه خبر یم او په خپله تعهد کوم چې هر هڅه به وکړم چې دا ستونزې موقتي شي او د دایمي حالت خپل نه کړي. دا اونۍ په یونان کې بانکونه تړل دي او خلک یوازې محدوده اندازه پیسې له خپلو بانکي حسابونو ایستلی شي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کبیا هم غوړې د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په پروان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د یو پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قمندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو سخت عکس العمل راپارولی دی.
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني صلاح توزیع کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او ډس کوي د افغانستان په سرتیري باندې دواړه یو شی دي.
د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې له حاله مو خبره وري. دغې نښتې په غبرګون کې پرون د پکتیکا په اورګون کې هم یو لارون شوی و.
افغانستان، پاکستان، پاکستان.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په عراق کې یو پخوانی لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات وایي ایران په عراق کې فرقهیي شخړو ته لمن وهلې او د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د اقتصاد وزارت د غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو له رئیس سره د دغه انجوګانو په اړه خبرې کړي.
خو د کومکونو موثریت دومره لوړ نه دی. دلیل یې دا ده چې دا پروژې چې دي د دونرانو لخوا نه انتخاب کیږي، د دولت شتون هلته نشته.
په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو له ویجاړولو وروسته چې ویل کېږي امریکایي ځواکونو ویجاړه کړې د سیاسي او جهادي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او کارپوهانو بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په پروان کې د تړلو دروازو تر شا د دغو جهادي مشرانو او قمندانانو غونډه د اندېښنې وړ ده، خو یو شمېر نور بیا دا مسله د اندېښنې وړ ګڼي چې ولې دغو مشرانو په دې کار خواشیني ښودلې و د وسلو زیرمې غیر قانوني دي او باید له منځه یوړل شي. یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې دغو جهادي شخصیتونو چې شاوخوا د حکومت نیمایي برخه جوړوي په دې کار سره وښودله چې د دې ډول قمندانانو تر شا ولاړ دي. جزئیات د حمیده هارون عثمان پر راپور کې اورئ.
د پروان د یو پخوانی جهادي قماندان په کور کې د ډیپو له ویجاړولو وروسته د اجرایه رئیس په ګډون د یو شمېر جهادي او سیاسي شخصیتونو غونډې سخت غبرګونونه راپارولي دي. د ولسي جرګې غړو د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د وسلو د دغه ډیپو موجودیت او تر شا یې د پخوانیو جهادي شخصیتونو ملاتړ یوه جدي موضوع وګڼله. د ولسي جرګې غړو ویل چې هیڅوک حق نه لري چې د قانون خلاف وسلې او مهمات ولري. د ولسی جرګې غړو کمال ناصر اصولي او ګلالی صافی ویل
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني سلاح توزیع کوي او یا چوروب چپاول کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او ډس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شی دي.
اما یک نفر
یو شخص چې د وسلو ډیپو لري او سر ګروپ یې هم ملاتړ کوي او بیا ورخوا د دغه ډیپو فاتحه هم اخیستل کیږي. د خدای لپاره کچېرې دی د وسلو ډیپو لري او دا خبر هم واقعیت ولري نو د کورنیو چارو وزارت باید په دې اړه موږ ته وضاحت راکړي.
بالکل وضاحت بده.
د دغه بحثونو په پای کې پریکړه وشوه چې د ولسی جرګې کورنی امنیت او دفاعي کمیسون به د دغه موضوع د څېړلو لپاره سیمې ته یو پلاوی واستوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په روانه اونۍ کې په پروان ولایت کې د یو پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې یوه ډیپو له منځه یوړل شوه. ویل کیږي چې دغه ډیپو امریکایي ځواکونو ویجاړه کړې ده. د دې ډیپو له ویجاړولو وروسته د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د بلخ ولایت سرپرست عطا محمد نور، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالمی زدیار او یو شمېر نورو جهادي قمندانانو او سیاسي شخصیتونو په پروان کې د دغه قمندان په کور کې د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه. که څه هم لا تر اوسه د دغې ناستې جزئیات نه دي څرګند شوي، خو دې مسلې د خلکو او کارپوهانو په منځ کې سخت غبرګونونه راپارولي دي. دوی دا پوښتنه کوي چې د جهادي شخصیتونو دغه ناسته څه انګیزه او پایله لري. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په دې باور دی چې دغه کسان غواړي وښيي چې لا تر اوسه هم ډلې ټپلې او د وسلو سترې زیرمې لري.
نو زما د نظره د دوی دغه ناسته په دې خبره ده چې خپلو نورو قمندانانو ته دا ډاډ ورکړي چې موږ لا هم په دولت کې یو، موږ صدراتوار شته دی او دا کم کار شوی دی، موږ په آینده کې دې مخنیوی کړو.
که څه هم په پروان کې د پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې د وسلو د یوې سترې زیرمې، د هغې د وسلو د څرنګوالي او تر هغې وروسته د جهادي مشرانو غونډې په اړه ضد و نقیض راپورونه شته، خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې اړه د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی تللی دی.
د افغانستان حکومت یو پلاوی ټاکلی چې دا موضوع وڅېړي. په خواشنۍ سره په سیمه کې د پولیسو له ځواکونو سره همغږي نه وسوې. سیمیز حکومت هم خبر نه و، مخکې تر دې هم معلومات نه لرل.
په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور هغه اساسي ستونزه ده چې د نړیوالې ټولنې لخوا د بې وسلې کولو په پروګرام د سلګونو میلیونو ډالرو په لګولو سره سره لا حل شوې نه ده. ویل شوي چې دغه وسلوال په هغو تښتونو، وژنو او جنسي تیریو کې ښکېل ګڼل کیږي چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې ترسره شوي دي. کارپوهان وایي چې که نړیوال ځواکونه د پروان په ولایت کې د دې پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو زیرمه له منځه وړي، نو د هغو ډلو مخه دې هم ونیسي چې له غیر مسؤولو کسانو نه ملاتړ کوي.
د ولسی جرګې د یو شمېر غړو او د یو شمېر کارپوهانو د عکس العملونو په باب مو واورېدل چې په پروان کې د یو پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قمندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو د غونډې په وړاندې څرګند کړی و. له څوارلسو کالو راهیسې نړیوالو په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو لپاره د په سلګونو میلیونو ډالرو مرسته له افغانستان سره کړې ده، خو ویل کیږي چې په دې وروستیو کې بیا په یو شمېر سیمو کې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې را ټوکېدلې دي. خلک په دې اړه څه وایي؟ د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه به په ګډه واورو.
باید دغه سلا چې کوم کورو کې ګرځول کېږي باید یو مین سلا وګرځول شي، دغه مو باید اسناد جوړ شي، لیسنس جوړ شي، او دا غیر قانوني سلا ورځي دا نقصان کوي ملک ته، ملکي ګډوډي راځي، ملکي پسې راځي سره بغاوت جوړیږي، یو قتل کېږي، غلا کېږي پسې راځي سره، دا خو یعنی ملک ته درځلو دا وزیرانو کله غټو قومندانانو دا هیله کوم چې باید د دې مخنیوی وشي.
سلا چې اخلي چې ویل لري کنه کور کې مثلا پخوانی جوادي قومندان چار څوک یا مې د خپل ځوان فاطمه لپاره هغه په جواز سره وګرځه، جواز باید ولري د داخلي نه. د غیر انت څه کوي سلام؟ څو دې مرته څو دې وجلې دي برکه چې سلام ګرځي خاين نه خايف مو اوسېګه. دغه موضوع چې پروان کې پکښ شوی ده کنه ټول د غیر قانوني سلاګانو نتیجه ده.
کومه حادثه چې په پروان کې پیدا شوې ده دا ډیره جګرخونی حالات ده، لپاره دې چې کداغه سي حالات نه وای نو دومره خلک ونه تلف کېدل، دومره خلک ونه خره کېدل، وزل کېدل. او دا وخت چې دا ډیپو یو شخصي ډیپو و، کله چې امریکایان دا اقدام کړی دا به د دولت په جریان کې اچولای وای، او دا خلاف د قانون کار ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکي لیکلي په پروان کې د وسلو د ډیپو چې خراب شوې ده د افغانستان په ګټه ده. محمد ظاهر له لغمان څخه لیکي چې غیر مسؤول وسلوال راتونکو حکومتونو ته هم غټ ګواښ دی، دا ضروری ده چې دولت د داسې اشخاصو او قمندانانو مخنیوی وکړي. دغه راز عزت الله له کونړ ولایت څخه لیکي زما نظر دا دی چې د افغانستان د نورو کله چې د افغانستان د نورو خلکو څخه وسله راټولیږي د لوړپوړو چارواکو څخه هم باید وسله راټول شي، او دغه کومه ډیپو چې ویجاړه شوې ده دا ډیر ښه کار شوی ځکه له دغې لارې مخالفینو ته وسلې ورکول کېدې. زه د دفاع له وزیر او دغه راز د کورنیو چارو له وزیر څخه غوښتنه کوم چې دغه کسان دې ونیسي او څارنوالۍ ته دې معرفي کړي. دا اوستاسې څو پیغامونه چې د افغان بی سیم مخابراتي شرکت د 813 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته راستولې. پیغامونه ډیر زیات دي، موږ ټول نشو کولای چې درته خبرې کوو، خو له تاسو ټولو نه مننه چې موږ ته هر ورځ پیغامونه راستوي. موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. په افغانستان کې 10 بجې او 13 دقیقې دي، او اوس مخکې له دې چې بیا هم راپورونو ته دوام ورکړو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح ته به غوږ شو.
له بریتانیا خبریدونکي ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانو شخړو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو وسلوالو د افغانستان د ختیځ له زیاتو برخو وسلوال طالبان شړلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ورځپاڼې په باور په دې هیواد کې کورنۍ جګړې د یوې درېړخیزې شخړې خطر پیښ کړی دی. ټایمز د افغان چارواکو هغه خبرې هم راخیستې چې ویلې دي داعش ډلې ته وفادارو وسلوالو د ننګرهار څخه باندې یو پر څلورمه برخه خاوره نیولې ده. ټایمز دا په افغانستان کې دننه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لومړۍ لاسته راوړنې ګڼي او وایي دا د قدرت پر سر له طالبانو سره د شخړې زیاتوالی څرګندوي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو استازي سید اکرام ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوس پر هغو سیمو کنټرول ټینګ کړی چې یو وخت د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. د ویلي داعش ډلې د ننګرهار له شپږو ولسوالیو طالب جنګیالي شړلي دي. واشنگټن پوسټ او انډیپندنت ورځپاڼو په کابل کې د سې شنبې ورځې حملو ته پام اړولی دی. له امریکا خبریدونکي واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د خپلې لیکنې په یو برخه کې وایي په کابل کې د سې شنبې په ورځ دوی پرله پسې حملې وروسته له هغې وسوې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د ناامنیو، سیاسي بې ثباتۍ او په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ظهور سره سره به افغانستان سقوط ونه کړي. ورځپاڼې لیکي افغان امنیتي ځواکونه له چیلنجونو سره مخامخ دي او وسلوالو طالبانو ځینې پرمختګونه کړي دي. واشنگټن پوسټ د لیکنې په دوام د ولسمشر اشرف غنی هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره یې د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ورسپانې د کابل پوهنتون د استاد نجیب محمود خبرې هم راخیستې چې ویلې دي د ولسمشر د تمې خلاف جګړې زیاتې سوي ځکه نو ښاغلي غنی د سیمه ییزې همکاري غوښتنه کړې ده. بلخوا د بریتانیا چپ انډیپندنت ورسپانې هم په کابل کې د سې شنبې د ورځې پر حمله تمرکز کړی چې په نتیجه کې یې د ناټو دوه کارکوونکي ټپیان سول. ورسپانې لیکي دغه حمله د ورځې له ګڼې ګوڼې په ډکو شیبو کې وسوې. انډیپندنت د مقالې په یو برخه کې زیاتوي دا حمله چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی د ورځې په داسې وخت کې وسوه چې د روژې مبارکې میاشتې له کبله د کابل واټونه او کوڅې له خلکو ډکې وې.
ازادي راډیو اوري. افغان امنیتي چارواکو د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره پرون په سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. افغان چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې بیا په سرحد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې نښتې راپور ورکول کیږي. دا ځل د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې دا نښته رامنځته شوې چې پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم رسېدلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په دې نښته کې چې د افغان امنیتي ځواکونو سرحدي ځواکونو او د پاکستاني ملیشو ترمنځ شوي یو افغان سرتیری پکې او افغان پولیس پکې وژل شوی دی. د افغان پولیس د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکی و چې پرون یو شمیر خلکو د دغې نښتې په وړاندې اعتراضیه لارون وکړ او د پاکستان تحرکات په سرحدي سیمو کې وغندل. تفصیل بده نجیب الله اول خیل پرپور کو ورو
د پکتیکا د شکین ولسوال عبدالخان آزادی رادیو ته د تلیفون پر کرخه د یاد ولسوالی د انګور اړې پسیمه کې د نخت په تړاول جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستانی ځواکونو په ډلې زیتوګه وختل د افغانستان په خوره کې د نن سرحدي دروازې جوړې کی چې افغان ځواکونه یې مخاوني و. عبدالخان زیاته کړ چې په دې نخت کې یو افغان او اته پاکستانی پوځیان وژل شوی دي. د شکین ولسوال وړاندې وایي چې له مخکې په دې اړه ولایت مقام او اړوند وزارت ته معلومات ورکړي وو. تېره ورځ د همدې مسلې په باب د افغان ځواکونو په ملاتړ په ارګون ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو په ګډون یو سوله ییز لاریون هم ترسره شو. لاریون کوونکو د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله چې د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکی و جسد د ارګون ښار په واټونو او کوڅو کې وګرځو او د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکړل. د پکتیکا یو تن مدني فعال محمد الله همتیار د مدني فعالانو او ټولنو په استازیتوب وویل د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله کورنۍ ډېره بېوزله او غریبه ده. د افغان حکومت څخه د وژل شوي سرتیری د کورنۍ سره د مادي مرستې او په ارګون کې د ده په نوم د یوې جادې یادسري د نومونې غوښتنه وکړه.
له دولته غواړو چې شهید نجیب له کورنۍ سره ژر تر ژره مرسته وکړي ځکه چې د نوموړي کورنۍ ډېر مسکینان دي او د پکتیکا په مرکز شرنه کې باید یو چوک د شهید نجیب الله په نوم باندې ونمول شي.
تېره ورځ د پاکستان ځینو سرحدي مسؤلینو هم مشال راډیو سره په خبرو کې د شکین په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې پخلی کړی و. د یادونه وړ ده شکین په پکتیکا ولایت کې غیر رسمي سرحدي ولسوالۍ ده چې ځینې وختونه پکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او جګړو راپورونه ورکول کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سحر له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای شئ. د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیه پرون په کوټه کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په وړاندې یوه احتجاجي مظاهره وکړه. په دې احتجاجي مظاهره کې لاریون کوونکو د ظفر جټک په نامه د هغه خبریال وژنه وغندله چې څو ورځې مخکې د بلوچستان په اوسته محمد سیمه کې د نامعلومو وسله والو لخوا په خپل کور کې ووژل شو. تفصیل یې له کوټې د برکوال میخل پراپورت کې.
پنځه دیرش کلن ظفر جتک سند ایالت ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار اوسته محمد اوسیدونکی و چې په یوه وخت یې د پاکستان له بېلابېلو چاپي برېښنایي رسنیو او خبري اژانسونو سره کار کاوه. د اوسته محمد د ځایي فیوډالانو، مافیایي کړیو او د دولتي چارواکیو د اداري فساد په اړه د خبرونو پر سر د روان کال په پیل کې مرګونی برید ورباندې سوی و چې روغ رمټ ترې وتلی و. خو د تېرې یکشنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو بیا په خپل کور کې وسلوال برید پر وکړ او ویې واژه. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د ظفر جتک د وژنې په ضد د پنج شنبې په مازدیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو خبریالانو پکې ګډون کړی وو او پر خبریالانو د بریدونو د مخنیوي او د هغوی د خوندي ساتلو په اړه یې شعارونه ورکول. په بلوچستان کې چې په تېرو کلونو کې لسګونه ژورنالیستان وژل سوي، تر اوسه د هیڅ یوه قاتل هم نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. د ظفر جتک د وژنې په تور دوه کسان نیول سوي، خو کورنۍ وایي چې دا اصل قاتل نه دي. مګر د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیې یو مشر او د جنګ اردو ورځپاڼې خبریال حمادالله سیاپات بیا هم له پولیسو او نورو امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د ظفر جتک د وژنې تر شا پټ لاسونه رابرسېره کړي.
زما خیال دا دی دا سړی د ټارګټ کلرز د لاسه وژل سوی دی، او ټارګټ کلرز غله دي که ډاکوګان دي که روایتي قاتلان دي که اغواکاران دي، هر څوک دي، دي هغه خلک. موږ په دې حواله د انتظامي او د حکومت سره دا ټینګ مطالبه ده چې د اصل قاتلان دي مخته راوستل سي.
د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم هسې نوم پاتې دی، ځکه چې وایي هیڅ یو خبریال هم دلته د ترهګرۍ، فرقیز تاوتریخوالي او د خپلواکۍ غوښتونکو د مقاومت په اړه کره خبرونه نسي خپرولای. که یې خپاره کړي نو د ظفر جتک خوندي به خپل ژوند له لاسه ورکوي.
کم خلک چې دلته هغه سیګیټیرین او فرقواریت بنیاد باندې دهشتګردي کوي، هغوی دا کوي چې کم خبر چې موږ وایو زموږ خواهشات مطابق دغه ولګیږي. دغسې کم خلک چې ازادي پسند دي، هغوی زموږ د مرضي مطابق اوسي، او کم ازادي پسند خلاف خبرې کوي، هغوی چې زموږ دغه دي اوسي. په دې کې بیا صافي چې دی خامخا وزل کیږي، صافي باندې سخت وخت راځي. دلته پریس کلب مخته تقریرونه کیږي، دا خبرې کوي، صافیان ستې کفن تیار دی.
ظفر جتک له 2012 میلادي کال راهیسې د اردو ژبې له ورځپاڼې انتخاب سره هم کار کاوه. د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر او سیاسي څېړونکی انور ساجدي وایي ظفر جتک د خپلې سیمې په اړه ډېر کره او رښتینې خبرونه ورکول. په ډېره زړورتیا سره یې خپله خبریالي کوله. په ډېرې ازادۍ سره یې د سیمې د غلاو او د ځمکو د زورواکانو او اداري فساد په اړه راپورونه رالېږل، او ګمان دا ده چې په همدې اساس به هغه وژل سوی وي. د یادونه ورده چې په تېرو اتو کلونو کې په بلوچستان کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل سوي دي چې اکثره یې د بلوچ میشتو سیمو اوسېدونکي وو. ظفر جتک لومړی ژورنالیست و چې په روان 2015 میلادي کال کې ووژل سو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عراق کې یو پخوانی لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات وایي ایران په عراق کې فرقه ایش خړو ته لمن وهلې او د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره یې هیڅ مرسته نه ده کړې. راین کراکر پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ایران د انقلابي ګارد قدس ځواک په عراق کې خپله زړه جګړه پر مخ وړي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
راین کراکر چې په افغانستان، پاکستان، عراق او د منځني ختیځ په یو شمېر نورو هیوادو کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې، باور څرګند کړ چې ایران په عراق کې د کردانو، سنیانو او شیګانو ترمنځ د ویش کړنلاره پر مخ بیایي.
It seems to me that the Quds force at least is pursuing a policy.
مات داس ترګندېږي چې د ایران قدس ځواکونه په عراق کې داسې کړنلار عملي کوي چې د دې هیواد د شیګانو، سنیانو او کردانو ترمنځ دایمي ویش وشي. کراکر د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقې ته په اشاره وویل چې امریکا به یوازې غوره موافقه لاسلیک کړي.
A good agreement and clearly the United States is
موږ به شمه موافقه لاسلیک کړو. دا څرګنده ده چې امریکا یوازې داسې موافقه مني چې زموږ له نظره غوره وي، داسې موافقه چې زموږ او د سیمې د ټولو هیوادو په ګټه وي. په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زیاته کړه چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتو ترمنځ موافقه داسې یوه نوې فضا رامنځته کولای شي چې په هغه کې به د ډیپلوماتیکو خبرو او د اړیکو د پراختیا چې مخکې فکر نه شو کېدلای امکان پیدا شي. د امریکا متحدو ایالاتو، فرانسې، چین، روسیې، بریتانیا او جرمنی په ویانا کې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه مذاکره جاری ساتلی دي. مخکې داسې ټاکل سوی و چې په دې اړه وروستۍ موافقه د جون په 10مه وشي، خو مذاکره کوونکو دا وخت یوه اونۍ تمدید کړ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د جولای 8مه نیټه وروستۍ مهلت ګڼل سوی دی. په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر ازادي راډیو ته وویل دا چې د مذاکرو له بهیره ډېر معلومات د باندې نه راوځي څرګندوي چې خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د اقتصاد د وزارت د انجوګانو یا د غیر دولتي محسسو له رئیس سره په افغانستان کې د انجوګانو یا غیر دولتي محسسو د کار او فعالیت په اړه چې څومره اغیزمن دي خبرې کړې دي. خو اوس به بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست مولوی لطف العزیزی د جوزجان د والی په توګه وټاکله. ښاغلی عزیزی سره د والیانو د نوي والیانو ټاکل شوی شمیر وویشتو ته ورسېده. د پکتیکا سیمه ایز چارواکي وایي د سرحدي لانجو مخنیوی د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. دا څرګندونې په تاسل کې کېږي چې پرون په برمل کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته شوې او یو افغان پولیس پکې وژل شوی. مراکش پولیسو پرون چهارشنبه ویل چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیول دي. د افغانان ډنمارک ته تلل چې د تېرو شنبې په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوي. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د پاکستان د کورنۍ چارو د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر ویلي دي چې دا سړی د ابدالي په نوم پیژندل شوی. د پاکستان د ملکي استخباراتو پر ادارې د حملې پلان درلود. د پینټاګن په یو رپورت کې چې پرونی خبر کړی په دې اړه چې د امریکا متحده ایالات به د نړۍ له نورو سترو پوځي قدرتونو روسیې او چین سره یوې جګړې ته داخل شي، په ټیټه کچه خود مخ په زیاتېدونکي احتمال خبرداری ورکړل شوی او د ډیرو ناوړه عواقبو اټکلی شوی دی. او د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي چې ایران په 2013 میلادي کال کې د شومي موقتي موافقې پر اساس عمل کړی او په ټیټه کچه د غنی شوي یورانیمو زیرمې کمې کړې دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشامدې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین سوایي
کوټه ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف په لټه کې دغه خپرونه مو د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ و اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. دغه کس چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې څو ورځې مخکې محلي پولیسو د دوی د کلي له جومات څخه څو کسان وړي او ډبولي دي.
مشکل همدغه دی چې تقریبا یو هفته مخکې د موږ د مسجد نه تقریبا یو کیلومتر لرې داسې یو ماین انفجار وکړ چې په هغه کې محلي پولیس ژوبل شوي وو. موږ د مازدیګر مانځه ټیم و ساین وخت کې تقدیر یې کېده چې موږ مانځه ته ودرېږو چې محلي پولیس راغل. موږ د قضیې نه هم خبر نه وو. نو دلته د مسجد کې چې څومره خلکو تقریبا اتلس کسه دا ټول یې ونیول ویې تکول ویې وهل او لاس پښې ترې مات کړې او بیا وروسته یې ځان سره بوتل د خپل ما شخصي بندیخانه چې لري فندقستان ورته وویل. بیا هلته چې بوتل یې وشپه یې وساتل پاس له هغې یې بېرته خوشی کړ. نو موږ ته ویلي چې تاسو موږ سره همکاري نه کوئ. موږ ویلي چې موږ دوکاندار خلک استو د ورځې دوکان کې استو په کور کې استو. نو باید موږ وساتي دولت نه موږ خو دولت خلک نه شو ساتلی.
چا دا د مالی پولیسو قماندان په سیاګرد ولسوالۍ کې
قماندان مشتاق نومېږي.
د مالی پولیسو قماندان دی.
قماندان دی و
د سیاګرد ولسوالۍ په کومه سیمه کې؟
د سرخی کلی کې موږ بوتلو د فندقستان درې ته ټولته شخصي بندیخانه ته بوتلو.
تاسو یې موهلې و ټاکولې؟
و ټول د اتلس کسه داسې وهلي وو چې دا زه نه وایي نن دوکان ته لاړم. دا یو هفته کور کې وم. نو دا خو کابل کې هم انفجار کېږي حتی فرانسې کې بل ځای کې. د دو خلکو مخنیوی خو پیشرفته دولتونه نشي. نو موږ به څنګه وکړو؟ نو موږ په دې امید یاستو چې تاسو موږ امنیت ونیسئ. نو موږ تاسو امنیت نه شو نیسئ.
مخکې مشاره وکړه چې دغه کسان چې د جماعت نه د مالی پولیس قماندان ویوړل دا تلاسکاس دوی په خپل شخصي بندیخانه کې بندیان کړه. هدف هم د دې شخصي بندیخانه نه څه و دوی شخصي بندیخانه
ګوره دلته خو مونږ ولسوالي لرو ولسوال لرو قماندان لرو وروسته چې دوی مونږ ویوړو د مونږ سپینګیري ورغل قماندان ته ویل چې داسې ولسوال ته ورغل ولسوال بېخي ځان پټ کړه خو قماندان ویل چې د ما د واسې پورته کار دی هغه هم داسې یادی وړې خبرې وکړې
قماندان د امنی قماندان
و د امنی قماندان د سیاړ که دوی که مجرم وای جرم نه درلودلی مونږ نو قماندان ته د مونږ سپینګیرو ویلي وو چې تا دلته قماندانۍ ته به م راوستي وو نو تاسو ولې د خپل ما شخصي ځای ته ویلي
شخصي ځای یعنې هدف هم څه شی دی
شخصي ما کلي ته د شخصي قماندانۍ ته ویلي نو شخصي کلي ته مغه د چې کوم ځای کې قماندان دی
دلته د مالي پولیسو پوسټه دی تاسو په کلي کې
د مونږ کلي کې د مالي پولیسو پوسټه ده و
بیا تاسو یمغه بندیخانه ته عملته بندیخانه لري مخکې
نه نه د مونږ کلی چې د سرخی نومېږي د ولسوالۍ پوسټه دی دلته ما نه انفجار کړی هلته پوسټه ده د دې مرکز د دې قماندان چې د فندقستان کلي کې دی مونږ یې هلته بیولي وو
بل کلی ته او هلته د بندیخانه چې تاسو ویل په پوسټه کې د څه کوم ځای و چې تاسو یې بندیان
نه نه ما ته یو کور کې واچلو
ښه بیا یې د شپې ډوډۍ دار کړه یا څنګه
نه دلته ډېر ووهلو ډېر یعنې چې د اندازې نه زیات دی هلته حتی د بعضې هلک په خوله غوږې خوله ولګ غوږې پرې پرې کړی دی بیا هلته هغونه
خپله قمندان د دې هلک په غاړې خوله ولګ
نه د هغه عسکرې نه و ما خپل قمندان ورته ولاړ
محلي پولیس
و محلي پولیس
د دې قمندان په امر
د امر و
نور خلک هم شکنجه کړه
و دا اتلس کسان نه د ټول شکنجه کړ نو دی یو په خوږی خلو ولګ او لغاږی حتی پر پریک
تاسو ولې د ولایت مرکز ته مراجعه ونه کړه
واله د خلک د سیده چې کول په ویرې وحشت کې دي دا چې مزنګ در تاسو ته مواله د دې نه یریږم چې پواز میونه پیژنی د دې خبره نه خلک ویریږي خلک ما د ځان سره هم حتی دونه وحشت خطر کړی چې ټول د ځان سره یو ډول نه شي
اوس څه غواړی تاسو هم دغه کسان چې تاسو
غوښتنه هم دغه ده غوښتنه هم دغه ده چې آینده کې ګوره مونږ باندې دا پیښه بیا تکرار نه شي او که تکرارېږي نو مونږ سره دولت وایي چې مونږ همدا منطقه خوشې کړو دوی ته
مونږ دغه مسله د پروان ولایت د امنی قماندان محمد زمان مموزي سره طرح کړه مموزه نو دغه اصول څه دی کله چې د چاودنې کېږي دغه محلي پولیس څه ډول برخورد باید وکړي
مننه دا خو د خلکو ادعا ده پر صورت مننه نه ردو کدا خلکو قانوني مراجعه ته مراجعه کړې وای د تاسو درجو نه غیر هم موږ ورشتګي کړې و هل ته عملا دا یو مسترعي سرک د کلی مینس کړه دا د کورو په خوا کې تیر شوی دا اوس مین د شه د منطقه ده چې شګه و یو خوره او خلکو دا خوره لري کړم نه کې خود دا منطقه غرمی ده تپزار ده دا تپزار کې مینه خودل خخول کولنګ غواړي جبل غواړي اواز کوي دا کورونه دي اواز اوري خلک پیاده چې سره کوخوا کې تیریږي غږ اوري متاسفانه دا خلک همکاري نه کوي د کور مخ کې مینه نو خلک د حکومت سلور کا سمې نو هل دوه شهیدان شول دوه تکت کال ته دوه شپغانه کې پراته دي یو فقہ قطع شو دا بل په خند لري جماعت دا نو دا خلک د حکومت دي کلی نه دي پښتنې صلاحیت هم نه لري چې دا مینه چار او اسمان نه راغی پیریان کې خود ملکو کې خود چا کې خود داخلا مونږ خود غو حق لرو چې پښتنه وکړي یا پولیس محلي یا پولیس ملي یا سارنوال یا بل پر صورت کبي ازیت شوی د کوم قانوني مرجع تاریخ کړی دا چې مونږ پښتنه نه کړې الته قومندان یو لسوالي هغه ته بیرځ کړو کوم شتاق ډیر ظالم او ناروا و نو ولسوال ته بیرځ کړو کبي الته چا ریزه نه واښته ولا ته راغلی و ولایت مقام کې بیرځ کړو
د سده مموزه ته به بخې ډیر بخنه غواړم تاسو خبره قطع کوم دوی وایي چې مونږ لاړو ولسوالۍ ته مراجعه وکړه وای الته مونږ خبره چا و نه منله تاسو پوهیږئ چې د سیمو خلک هم له وسوال طالبانو یریږي او هم دلته کله چې حکومت کې دغه سه مالی پولیس دوی سره بد چلند وکړي دوی ویریږي دوی وایي کله چې مونږ ویوړو بل کلي ته والته دوی شکنجه کول وهلي ټکولي د یو ځوان په غوږ د قماندان مشتاق په امر یو بل محلي پولیس غاښ لګولی وایي شواهد لرو د دې غوږ پرې کړی یعنی تر دې اندازه اعمال چې کله ترسره کوي نو تاسو به قانوني کوم چلند دوی سره وکړئ
پر صورت مونږ په هیڅ صورت خپل پولیس خود سره نه پرېږدو دا خلکو چې دا اوس مونږ خبر دی تاسو طریقه خبر شوی اقلا که دا خلکو ولسوالۍ کې چا د دوی عریضه نه وه اخیستلو ولایت ته به مراجعه کړې وه. یو ډله اوس خو افغانستان دروازې وازې دي د ټولو مقاماتو خلک د رئیس جمهور ته دفتر رسېدلی شي. دا د وزیر داخلې دروازه د مرویس سارنوال دلته ولایت مقام دا د مونږه دلته دا د پروان خلک شاهدان دي چې هر څوک د مونږ دفتر ته داخلېدلی شي. د کیس شک نشته. دا چې اوس تاسو تاریخ نه وایي چې ما غوږ باندې غاښ لګولی دی نو مونږ به څه وکړو؟ زه خو نه اوس مونږ علم غیب لرو. نه قومندان مشتاق مونږ ته گزارش راکړی، نه د ولسوالۍ نه کوم راپور راغلی، نه دغه خلکو ما ته زنګ وهلی. نو که دوی غواړي چې دا مسله قانوني بررسي شي مونږ قومندان ته جزا ورکړو، یو ځل دې ما دفتر پورې راشي. دا خلک ما پېژني. زه هم قومندان نه نیمه چې هلته مداره وکړم، مصلحت امیزه خبرې وکړم. که قومندان سرکشي کړي قومندان ته جزا ورکړم، که نه خلکو ته به عذر وکړو چې دا تاسې د عقل یا خو دومره خو حق لرو چې تاسې مونږ ته یو خبر خو راکړي چې دا د مونږ د کور په مخ کې مه راځه. مشکل ده ټلیفون د اوس خو دا اقلن مونږ دوی نه خو نه غواړو چې ملا عمر د لاس نه تړلی راولي مونږ ته دې راکړي. یا طالب قومندان اقلن یو ټلیفون دې مونږ ته وکړي چې دغه لاره کې خطر ده. د خلکو نه مونږ توقع ده د اوس خو مونږ پوهېږو خامخا دواړو طرف نه ملت ضربه خوري، دواړو طرف نه ملت تاواني ده. که عسکر ډزې کیم د کلو باندې ځي، که طالب ډزې کیم په کلو راځي. اوس طالبانو اختار ورکړی دي مغه شاګرد دارالمعلمین ته چې دا دارالمعلمین تاسې وتړئ، که نه مونږ تاسې باندې ډزې کوو. اوس دې کې به څوک مقصر وي؟ دا سپین ږیري راټول شي، خل راټول شي، تعلیم مخه دې ولې نشي؟ دوی اقلن د دوی پیام خو دا وحشت و، دا ناروا، دا ټول د دوی اقلن طالبان چې دا جنګېږي او هدف خو بل دي. د دوی هدف څه ده؟ اقلن خلک د دوی مخه ونیسي. خلک دا قوت لري. مخکې رئیس جمهور وویل چې دا عسکرو ټانګو توپ دا خو یو نمایش ده، قوت خو خلکو سره ده. که خلک مونږ سره همکاري وکړي، طالب څوک ده چې راځي؟ خو د همدغه وطن خلک دي. پاکستانی پکې نشته، د دغې ولسوالۍ نه غیر د بلې ولسوالۍ سړی هم نشته پکې. ټول د مغه کور کلي خلک دي، پلرونه او کاکاګانې ټول دوکانداران دي. بچي دغه چې خدای ورته ناروا په مخ کړې ده، هلته توپک اخیستی خپل کلیوال وژني. هدف مې دا و چې مونږ دغه رابطه باندې که خلک مشکل لري دا دروازې خلاصې دي، مونږ کولی شو. که چېرته مونږ دومره بې انصاف هم نه یو چې اوس او دا قومندان دې هر څه وکړي او مونږ به همداسې ناست یو. داسې بې کفایته اداره نه مونږ غواړو، نه یې منو. مونږ خپل هم انسانان یو، د دې په خاطر چې دا وطن ده، مسلمانان یو، د افغانستان خلک چې دا اداره ټوله د مجاهدینو اداره ده. مونږ کوشش کوو چې خلکو ته قناعت ورکړو.
بلکل دوی څه وخت تاسو در شي مموزه صاحب؟
اختیار او خدمت کې ما
یعنی ژمنه کوي چې دغه موضوع به تاسو جدي بررسي کوي؟
او دوم چې زه ما دا خلک ما پیژنم چې زه د چسو سرکشي کې کول سوالو کې قومندانو کې موږ پر پولیسو پر مربوط سره د مال اصلان دي. زه ورته کار خبره کوم خو دوار سترګو
او کور ودان. مموزه صاحب داوسلی نم ډیر تشکر، ورځم په خیر. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې
د حقیقت سره د داونی پروگرام په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو فعالیتونو ته ځانګړی شوی دی. په دې پروگرام کې د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیرت سره خبرې کوو او دا پروگرام زه یوسف زدران مخې ته وړم. ښاغلی بصیرت صاحب، په افغانستان کې د زیاتې مودې رئیس انجوګانو فعالیت کوي، بالعموم د دوی تعداد څومره ته رسیږي او تر اوسه څومره خدمات وړاندې کړي دي؟
تر هر څه دمخه تاسو ته ښه راغلاست وایم. تر اوسه زموږ په وزارت کې په ریاست انجوګانو کې تقریبا 1990 موسسه ثبت شوې ده چې د هغه نمبر نه تقریبا 203 اویا موسسات خارجي او بین المللي دي. او دوی پرته د هغه محدودیتونه چې په اتمه ماده د انجوګانو په قانون کې وضع شوي دي، لکه دغه ساختمانی، دغه تجارت یا بزنس او د اشیش یا کوکنار د کرنه، د پرته په دغه نه په ټولو ساحو کې دوی اجازه لري، دوی اجازه ورکول کېږي چې دا فعالیت وکړي.
صاحب، تاسو ځینو برخو ته اشاره وکړه چې دوی دلته فعالیت نشي کولی. په داسې حال کې چې افغانستان په هغو برخو کې هم ډېر ضرورت لري، د نشه یي توکو په برخه کې، د هغې د مخنیوي په برخه کې، همدارنګه ساختماني برخه کې، ولې په دې برخو کې دوی ته د فعالیت اجازه نه ورکول کېږي؟
هغه وخت یوازنی دلیل دا و مخکې د انفاذ د قانون دا انجوګان دا اجازه درلود چې د ساختماني قانون هم عملي وکړي. خو متاسفانه چې دا ذهنیت سره هم پیدا شو داسه یو تعداد کس مسئولین پدې فکر کاوه چې کډمون د ساختمانی چارې انجوګان نه ورکړي لکه خصوصي سکتور ممکن د تزیان جرمنسي تر دې ده هم د وزارت اقتصاد رهبری مخه ما وسه هم دا تلاش لري چې تعدیلات به قانون که در فعالیت یعنی ساختمانی فعالیتونه انجوگان در بیت احیا که او در تعدیلات بیت راولی او امید ده چه در کابینه هم در تایید والگو گذید چه در یا فرصت کاری بیت در طول انجوگان در برابر شده که چه وز نابرابری ده در موسیقی چه خارجی دی اگر کولیش در خپل در دونر پس درخواست یا در سیاسی نمایندگی پس وزارت اقتصاد ولندیز بکی او اجازه وقتی خود متاسفانه چه اگر داخلی موضوعات دا امکانات نداری دکه سیاسی نمایندگی دویتا نستا
یعنی ستاسو په نظر باندې خارجی موضوعات خارجی غیر دولتی موضوعات یا انجوگان امتیاز لری؟
دا خاص امتیاز دا سب پر ارتباط نستا
او دی فعالیتون
فعالیتون هم دغه امتیاز شدی د وزارت اقتصاد لخوانه یا ودانه امتیازونه چې په قانون کې پیش بینی شوی دی هغه دی چې دوی حق لري چې وزارت اقتصاد لخوانه د خپل کارمندان لپاره ویزه واخلي د خپل دغه دونشنونه یا مساعدتونه چې د خارج نه افغانستان زوري دغه نه معافیت ورکو او بل دا امتیاز بدایی چه دا گوی تا دا کلا چه هر چه تا خپل امنیت دا پاره او دا داخلی تا معرفی که چه دا دوی امنیت خواندی و ساتی
او خدا چه پدی برا که امرا تووی اتمن تاس پدی برا خیلی کار کهوی خلق دو کم موساتو دا فعالیت خدیر رازی دی داخلی که خارجی
ده فکر کم چه دا رضایت دا خلق رضایت پدی ارتباط داری چه دا خدمات سره خمازکیږي
کوم خدمات ارزکیږي
او دا زه فکر کوم چې دا داخلي موسسات چې ځکه چې د خلق ژبې پیژني د انانات پیژني دغه ضرورتونه پیژني او د محلي خلق په ژبه خبرې کوي او خلق کولای شي چې دوی ته پوښتنه وکړي زه فکر کوم د داخلي موسسات خ نه نظارت کیږي د خارجي موسسات ځکه د خارجي موسسات کله کله د داخلي خلک شي راځي دومره هغه سره چارچلند ممکن که دغه د بعض محدودیتونه چې چې هلته امنیت د خارجي هلته نیز د خارجي داخلي خلک زی د داخلي خلک دغه دومره صلاحیت لکه دغه خارجي نه لري په دې خاطر زه فکر کوم چې داخلي موسسات اوس هم د یو پارتنرشپ یا د یو همکاری یا مشارکت په اساس په ګډه افغانستان کې د داخلي موسسات دي چې دغه په خپله پروژه تطبیق کوي او هم د خارجي موسسې د پارتنرشپ په اساس دغه تطبیق کوي
بله بسیار صرف تاسو خبر نه داس معلومیږي چې ځینې امتیازات خارجي موسسات ډېر لري اما خلک د داخلي موسسو نه خوشاله دي خو د معلوماتو لپاره ښه ده چې اوریدونکو پوه شي په کومو ولایتونو کې زیات دوی فعالیت کوي آیا دا تقسیم داسې شوی چې افغانستان ټول ولایتونو ته دوی خدمات ورسوي کنه په ځینو برخو کې ډېر او ځینو کم
او دا یو ډېر ښه سوال دی ځکه زما د ازونه له مخې او زموږ د همکارانو د ازونه له مخې موسسات معمولا یو مناسب بستر غواړي دا مناسب بستر د اول قدم امنیت ده دوم قدم ښه حکومتداری ده دریم دغه د ادارو چې دغه مهارتونه او دغه ما د تجربه لوړ دي هر چی ته چې دا زمینه مساعدی اگر اینجوان دیر خواه دی چه حال تلاسی
در مثال که چه ضرورت بایو بل لسی ملری نو بیاده سنگا؟
نه در مثال پتوگه وین تقریبا در سالور یا دره ولایتونه لگه هرات، مزار، ننگرهار، خندهار در موسسات اشتون دیر زیادی او همچنان په بعض ولایتونه چه لگه قطع ولایتونه نیده لگه بامیان، لگه دایکندی، لگه بدخشان حتی در چهارچلند خلق در موسسات سره دیر خدی اگوی یو خیر فرصتونه اگوی سره برابری حتی دیر موسسات خواهد دیسی حتی لازی اخفل پروژه تطبیقه
پدی برخه که استاس و وزارت در تشویقه چه پروگرام لری چه نازین موسسات تاسو تشویق که چه دست ولایتون تلاش چلت ضرورت دیروی د سلری
زمونږ دغه تشویق خو تقریبا عمدترین منبع د قانون جوان ده او بل د جلسات هماهنګي ده چې هر چیرته چې د موسسات هلته کنفرانسونه دی یا وزارت اقتصاد دغه له لارې نه او د خپل ریاستونو له لارې نه دغه موسسات تشویق کوي چې دغه یو ښه مناسب بسره اوته برابر سي.
بلې بسره صاحب تاسو د بودیجې موضوع ته اشاره وکړه، خارجي موسسې بل عموم په افغانستان کې تاسو د زرو نه زیات موسسې فعالیت ته اشاره وکړه، دوی څومره پانګونه کړې ده تر اوسه ستاسو د اټکل له مخې؟
دا پانګونه خو یوازې د خارجي موسسې له لارې نه ده شوې، عمدترین کرده وایم چې پورته د 90% ټول دغه منابع چې راسي د خارجي منابع دی چې دغه خارجي موسسې ته هم ورکول کېږي هغه داخلي موسسې ته هم ورکول کېږي.
دعوت ستاسو د محاسبې له مخې څومره پانګونه شوې ده په دې برخه کې؟
زمونږ دغه شپږ میاشتنی راپور دغه سږ کال د 2015 تر اوسه تکمیل شوی دی، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې لږ ذره بد امنی او ناامنی په سږ کال تقریبا د 50 میلیونه پورته دغه پانګونه د خارجي د موسسات له لارې نه د مختلفو پروژو چې تقریبا د پروژې تعداد 2300 نه زیات پروژې تطبیق شوي دي د دې موسسې پروژې له لارې په افغانستان کې
500 میلیونه ډالر.
بله پورته د 50 میلیونه ډالر.
یو بل موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه چې ځینې ولایتونو ته دوی تشویقي پروګرامونه یې لري یا نه لري، په مجموع کې تاسو د یو زر نه ډیر موسسې یادونه وکړه د غیر دولتي انجوګانو د یادونه تاسو وکړه، اما دا شکایت موجود دی چې همیش دوی راغلي تاسو ته وړاندیز کړی د فعالیت، تاسو د تشویق داسې پروګرام نه لري چې څوک وهڅوئ پانګونه وکړي او موسسه جوړه کړي، په دې برخه کې شکایتونه موجود دي؟
دا خو چې مونږ هغوی ته تشویق وکړو زمون د یوازنه دغه لارښود یا دغه رهنمود دغه قانون دی جوان دی او دغه رهنمودونه چې مونږ لرو او ټول دغه کسان چې په افغانستان کې غوښتنه ولري چې دلته موسسه په دغه نه محدودیت نشته خارجي دپاره داخلي دپاره کوم محدودیت
نه تاسو تشویق ول نه لري څوک هڅوي ول نه پروګرام دیته؟
دا خو دا یو قانوني پروسه ده، دا قانونی پروسه چې دا هر څوک پیژي چې د ولایت اقتصاد یوازنی مرجع د ثبت موسسات دی.
تقریبا زموږ د مصاحبې وخت پای ته رسیږي، په آخر کې کره ته ووایئ تاسو د دوی د فعالیت څخه څومره رضامند دی؟
زمون خو رضایت دا یو شخصي دی، یو مسؤول د دفتر په اساس دی او د رضایت د خلک یوازنی معیار د رضایت خلک دی چې څومره خلک د دوی د رضایت دی. زه چې د یو مسؤول په صفت خبرې کوم زه وایم چې دا ټول انجوګان چې دلته ثبت شوي دي یو ښه فرصت، یو کاري فرصت، یو مدیریتي فرصت، یو ښه مدیریت د پانګونې لپاره په افغانستان کې، ځکه چې په دې کې ډېر پوه سړی دی، با تجربه ځوانان پکې شتون لري. دا یو فرصت د کاریابی لپاره ده، یو فرصت د مدیریت لپاره ده، یو فرصت د ارتقای ظرفیت لپاره. خو د کمکونو موثریت دومره لوړ نه دی. دلیل دا ده چې دا پروژې چې دی د دونرانو لخوا نه انتخاب کیږي، د دولت شتون هلته نشته.
بلې بصیری صاحب، یوه موضوع چې نامنی ده بل عموم په زیاتو برخو باندې تاثیر کړی دی، د موسسو فعالیت باندې د تیر کال رئیس چې نسبتا نامنی لږ زیاته شوې ده، څه تاثیر یې کړی دی که څه اغېز یې کړی؟
حتما، ځکه چې دا تاسو پوهیږئ چې دا مخکې د موسسات کولی شو چې هر چې ته لاړ شي او دولاران هم دلته شتون لرو، دغه قوای بین المللي دلته شتون لرو، دغه پیارتیګان په ټولو ولایتونو کې شتون لرو. پس دغه نه چې د بین المللي قوتونه د افغانستان لال دغه پیارتیګان اوس په افغانستان کې نشته، دغه دونرونه چې تر هغه وخته چې په یو منطقه کې امنیت نه هغوی نه غواړي چې خپل پیسې په یو ناامنه منطقه کې سرمایه گذاری وکړو. په دې خاطر دا د پانګونې یا د سرمایه گذاری د دونرانو په د انجوګانو له لارې نه کمه شوي دی، تقریبا د 30% پورې کمه شوي دی. خو دا یو بل دلیل هم دا دی چې دغه د ټیټوالی د سرمایه گذاری د علت هم دا دی چې دا بعضې نواقص په ښه حکومتداري هم شته ده. صحه حکومتداری چه واسه په ادارو که په ولایتون که هغه دی شرفه حکومتداری یا چارچلن ده این جوان سرسی نی اغم یو دلیل ده چه دقیقه سرمگه خو امده دلیل نامنی ده او دقیقه دوناران دی چه دوناران نگه زره نقوالی چه به نامن ساحو که سرمگه
ده او ده نامنی لامل ده تیر کال ریز تقریبا سلوی که فیصد پنگوانه نکمه شویده شاپا
تقریبا ها گرچه پده مخامخ ده این جوان سر چه ما خبری کلی دی اغوی یعنی بعد این جوان که مخه در سرمایه گذاری دیر جاد و وز کم شویدی موسسه اشتر موسسه اشتر اما فعالیت محدود شویدی دکه چه بعد موسو چه دید در دقای دولتی موسو یو تعهد لری دکه بشر دوستانه تعهد چه لری اگوی بچی دیتا مونگ دیتا اشتون لرو مون دلتا پاتیکی گو زکر چه مون نگواری چه دقا افغانستان خرق یواز پریدو دا یو تعهد دا یو خبر دا خب منتها ده دونر خبره ده چه دونر نگواری چه خپل پانگوانه یا خپل سرمگذاری ده انجول لارنه به امن و ساحو وکی
بله ده افغانستان ده اقتصاد وزارت ده انجوگان و ده رئیس سید هاشم بصیر است از خلیر زیاده مننه درونه اردون کو تربیه ده خدای پامان
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
راسته سر ورته تو سورات گورم سرگی